احمد شبرم داز د رډو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د پېښور ښار په زړه کې په جماعت کې چاودنې لږ تر لږه دېرش تنه وشلې دي او تر اتیا ډېرې ژوبل کړې دي. د راپورونو له مخې وروسته تر دې چې د رساله دار کوڅې د جماعت مخې ته پر پولیسو ډزې وشوې، بیا ځان وژونکی د شیعو جماعت ته ننووت او هلته یې چاودنه وکړه. طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وراوالو ډزې کړې چې له کبله یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. کوم ځوان چې په دغه پېښه کې پرون ووژل شو، د هغه د جنازې مراسم نن ترسره شول. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې افغانستان ته د غنمو دویمه جوپه استولې ده. د دغه وزارت ویاند ایران دام باکچی په خپل ټویټر کې لیکلي چې 2000 ټنه غنم د امرتسر له اتاري بندره د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسی شي. باکچی ویلي دا 2000 ټنه غنم له افغانانو سره د هند د 50000 ټنه غنمو د مرستې یوه برخه ده. تر دې مخکې د هند د مرسته شویو غنمو له ډلې لومړۍ جوپه چې 2500 ټنه وو د فبروري په 26مه د تورخم له لارې جلال آباد ته رسېدلې وو. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د اوکراین د کړکېچ په اړه د خبرو لپاره راغونډ شوي دي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په کیف کې بیا بیا د غوښتنه کېږي چې د اوکراین فضا دې له الوتنو منه شي. د ناټو یو شمېر غړیو داسې ښکاره کړې ده چې د دې پلوي کوي، خو د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناټو د دې جګړې برخه نه ده او ناټو له روسیې سره شخړه نه غواړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس ته وی محکمې له لوري د خپل یو خبريال علي هارز زیلوویچ محکومول غندلې دي. محکمې پرون ښاغلی هارز زیلوویچ په 13 میاشتې بند محکوم کړ. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر جیمی فلای په یو بیان کې وویل چې و بیګناه خبريال ته د سزا ورکول په سختو ټکو غندي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پېښور د نننې چاودنې جزئیات تر سره شریکو. په کابل کې طالبان د تلاشۍ پر مهال د ټانکونو د نیولو خبر ورکوي.
پرون د دویم حوزې اړوند سیمه کې اووه تنه ټانکونه په یو کور کې چې هغه راوستل شول.
په کونړ کې د طالبانو له لوري د واده دوره پر موټر د ډزو پر مهال د وشل شوي ځوان د جنازې مراسم نن ترسره شول. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین د جګړې له تازه حال خبرو وچ. هلته د زاپروژیا د اټومي مرکز تر څنګ لګېدلی اور مړ شوی. که پر دې مرکز بیا ډزې وشي څه ناورین به رامنځته کړي؟ د اټومي چارو د متخصص او څېړونکي ډاکټر تنها نظر مې اخیستی.
د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د پېښور ښار په زړه کې تر سالدار کوڅې په یوه جماعت کې انتحاري چاودنې لږ تر لږه دېرش تنه وشلې او تر اتیا ډېرې ژوبل کړې دي. راپورونه وایي وروسته له دې چې د جماعت مخ ته پر پولیسو ډزې وشوې، انتحاري حمله کوونکی د شیګانو جماعت ته ننووت او ځان یې والوساوه. د پېښور د لیډر ریډنګ روغتون ډاکټران وایي چې د دېرش تنو مړي ورول شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویندوی محمد علي سیف وایي چې دوو انتحاري بریدګرو په دې چاودنه کې برخه لرله. د پېښور د پولیسو مشر محمد اعجاز خان بیا ویلي چې د انتحاري حمله کوونکو په ډزو یو پولیس ځای پر ځای وشل شوی او بل سخت ټپي شوی دی. د ده په وینا د پولیسو په ځوابي ډزو یو بریدګر هم وژل شوی او بل توانېدلی چې جومات ته ننوځي. د پولیسو یو بل چارواکي وحید خان اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې چاودنه داسې په حال وشوه چې عبادت کوونکي د قصه خانۍ د رساله دار کوڅې په جومات کې د جمعې په لمانځه ولاړ وو. ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي ځکه چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو چارواکي وایي چې دا برید داعش کړی دی. پخوا په پاکستان کې دا ډول بریدونه د سپاهي صحابه لشکري جنګوي ډلې کول، خو اوس اکثره شیعه ضد ډلې په داعش کرا یو ځای شوي دي. ناهید جهانگیر د پېښور د لیډر ریډنګ روغتون ویاندې ازادي راډیو ته وویل چې اکثر وژل شوي مشران دي.
یره دا خو چې مرتون ما وکتل نه زیات د بریدو زیات عمر کسان ما ولیدل چې د زیات عمر څخه چې د جمعې ورځ وو د مونږ ټایم نه زیات تر مشران دي.
نهی جهانگیر د لیډر دین رختون ویاند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پلازمینه کابل کې د تصفیوي عملیاتو او د کور په کور تلاشوی په وړاندې له غبرګونونو سره سره طالبان وایي دا عملیات لا هم روان دي او بریالي روان دي او په ترڅ کې زیات شمیر سپکې او درنې وسلې د دوی لاسته ورغلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ مسؤلین د ترلاسه شویو مهماتو دقیق شمیر نه وړاندې کوي، البته دا خبره کوي چې حتی ټانکونه یې نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا بهیر ودروي. نورحال د فیروزې عزیزي په راپور کې
طالبان په داسې حال کې د کور په کور تلاشۍ په بهیر کې د لاسته راوړنو خبره کوي چې په کور دننه او بهر له دې عمله پرې نیوکې سوي. د طالبانو د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د دغو تلاشیو د بهیر په اتمه ورځ جمعه ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې د زمونږ د امنیتي ځواکونو لاسونو ته په زیات تعداد سلاح هم لاسته ورغلی ده. د څلورمې حوزې په سیمه کې لس دانې امریکایي راکټ لانچر د یو کور څخه ترلاسه شوي دي. همدغه شان پرون د دویمې حوزې اړوند سیمه کې اووه دانې ټانګونه په یو کور کې وو چې هغه راویستل شول.
ښاغلی ځدران وایي دوی آن د تلاشیو په بهیر کې له ځینو سیمو اختطاف شوي کسان هم ژغورلي دي. که څه هم په دې عملیاتو کې د ترلاسه شویو مهماتو او وسلو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نیول سویو سپکو او درنو وسلو شمیر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. لسګونه ماینونه، دیارلس ټنه بارود، چاودیدونکي ټوکي او څه باندې 15 زرهي او دولتي موټر هم ترلاسه شوي دي. په دې سربېره د ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړی تښتونکي 350 غله او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي. خو ځینې هغه کسان چې کورونه یې تلاشي شوي او د امنیتي نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د تلاشیو پر مهال ویرونکی چلند کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي په دې اړه وویل
ما سره او مونږه یا حتی د کورونه بیرونه پرېښودلو چې تاسې بیرون مه اوسئ. کال مریګانې وې یا میزونه ول یا هم هغه کالي ول، هغه ټول په ګډ واټ تلل، په بوټو سره ننوتل، ماشومان وېرېدل.
خو ځینو عامو کسانو له دې تلاشیو هرکلی کړی دی او د امنیت د لا خوندیتوب لپاره یې ښه اقدام بللی. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر، برېټانیا او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا تلاشۍ دې بندې کړي او هڅه دې وکړي چې د ولس د حقونو درناوی وکړي. د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو د برخې مشر علي میسم نظري په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اوس د نړیوالو تمرکز پر اوکراین دی. طالبانو په کابل او شمالي ولایتونو کې تلاشۍ زیاتې کړي، خو په خبره یې دا به دوی ونه ویروي.
بل لور ته طالبانو پرون په کونړ کې دوره د موټر پر کاروان ډزې کړې دي. یو ځوان یې وژلې دی. د دې ځوان د جنازې مراسم نن ترسره شول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د هغه 13 کلن زلمی د جنازې مراسم چې تیر ورځ د خپل ورور د واده مراسم وروسته د طالبانو په ډزو وژل شو، نن 2 بجې د کونړ د مرکز اسدآباد د دم کلی په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. قاری یاسین چې د خونځي د 11 ټولګي زده کوونکی و، تیر ورځ د کونړ شیګل ولسوالۍ ته پلاره د سیمه ییزو طالبانو لوري په ډزو اول ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د کورنۍ غړي وایي تیر ورځ د مشر ورور د واده له مراسم وروسته غوښتل له خپلو ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته په چکر لاړ شي، خو د لارې په اوږدو کې د طالبانو د پلټنې دیوی پوستې تر څنګ یو طالب وسلوال سهون د موټر د اړخ په کوچنۍ شیشه لګیدلې او وسلوال طالب پرې ډزې کړې دي. ترای ډاکټر منګل ازادي راډیو ته خپل احساسات داسې بیان کړل.
دردون تیمرو چې څوک تحمل نشي کولای، خو به خدای پاکستان له صبر ورکړي. څه دې یو مډر ځوان تر برزما کشره ورارو یو طرف ته واده او بل طرف ته غف.
که څه هم وړاندې ویل کېدل چې یاد زلمی د موسیقۍ د اورېدو په تور طالبانو وژلې، خو د کورنۍ غړو یې ظاهرا دا خبره رد کړه. د کونړ د ولایتي روغتون مسؤلینو ویلي چې په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان شوي وو چې یو یې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه او بل یې د نورې تداوۍ په موخه ننګرهار ته انتقال شوی. د کونړ سیمه ییز چارواکو هم پیښه تایید کړې او ویلي دي چې عاملین یې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یادې پیښې په تړاو د څېړنو د پیلېدو خبره کوي.
دا موضوع ته تحقیق څېړنې لاندې ده. داسې نه دي چې ماتکاري په اشتباه کې ډزې شوې دي او پیښه شوې، خو جزئیات یې تر اوسه نه دي مکمل. څه موږ هڅه کوو چې جزئیات ورسیږي. به
د وجل شوی قاری یاسین د کورنۍ غړي د پیخي عاملینو ته د سخت سزا غوښتون کړي. دا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپیل راهیسې سومه پیخه ده چې پکې د طالب وسلوالو په ډزو ملکی کسان وژل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په یو راپور کې د بریتانیا پر حکومت انتقاد شوی دی چې افغانستان ته مرسته په خپل وخت نه ده ورکړې. په دې راپور کې چې د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې چمتو کړی دی، د بریتانیا له حکومت څخه غوښتل شوی چې د افغانستان بندیزونه دې لرې شي چې بانکي سیستم یې کار ورکړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټه وایي د تیر کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بریتانیا صدر اعظم د 2.8 میلیون پاونډ ژمنه وکړه، خو دا پیسې افغانانو ته چې مرستو ته سخته اړتیا لري خورا ورو سپارل کیږي. د کمیټې ویلي چې د مسئلې شک پیدا کړی چې بریتانیا به اوکراینی کډوالو ته هم د مرستو په ورکولو کې هم داسې ټکنۍ وي. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې هم دراز ویلي چې د دغه هیواد حکومت له نورو هیوادونو سره کار کوي چې پر افغانستان د ملګرو ملتونو لګیدلې بندیزونه واخیستل شي. بدیزونه سبب شوی چې د افغانستان بانکي سیستم له خنډونو سره مخامخ شي او افغانستان ته د نړیوالو مرستو پر رسیدو کې ستونزې جوړې شي. د کمیټې له افغانستان د حقوق افغانانو د استلو پر بهیر هم نیوکه کړې چې له بریتانیایانو سره کار کړی دی. کمیټه په خپل راپور کې وایي ځینې افغانان چې د بریتانیا د حکومت له لوري په تمویلیدونکو پروژو کې کار کړی اوس ویل کېږي ژوندې له خطر سره مخامخ دی. راپور وایي چې د بریتانیا د حکومت د تخلیه په پلان کې دا ډول افغانان شامل نه دي. د کمیټې د خپل هیواد حکومت ته یو لړ سپارښتنې کړي، لکه دا چې هغه پیسې ژر آزادی کړي چې له افغانستان سره د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه، او له نړیوالو همکارانو سره د افغانستان د بانکي بحران د پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکړي. له بلې خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي چې بریتانیا په افغانستان او همداراز اوکراین کې د بشري چارو په برخه کې مخکښ رول لوبوي او دې رول ته به دوام ورکړي. ویاند ویلي چې په افغانستان کې په روان مالي کال کې 216 میلیون پاونډ د خپلو شریکانو په لاس د مرستې په توګه ویشلې دي، او د اوکراین لپاره هم د 240 میلیون پاونډ مرسته اعلان کړې ده.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. رفراندوم شورا
سیز نات بیلدنگ نات مانیمنت ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان په اړه وړاندې په خبرونه کې واوري چې په کندوز کې موټر پلورونکي شکایت لري چې کاروبار سخت زیانمن شوی دی، خو نړیواله مسله راخلو اوکراین ته مخه کوو. اوکراینی چارواکو وویل چې د روسي ځواکونو د اوکراین په خاوره زاپروژیا اټومي بټۍ هدف ګرځولې ده او دې بټۍ اور اخیستې دی. دا اور تر سهار ناوخته پورې لا بل و. تازه جزئیات له اسمت سروان.
د اوکراین مرستندویو ځواکونو یو ساعت مخکې تایید کړ چې د دغه هیواد تر ټولو په ستر اتمي بټۍ کې لګېدلی اور بیلې دي چې چاته مرشوب له پیښې شي مړ شوی دی. په همدې حال کې د اتمي انرژۍ نړیوالې ادارې د اوکراین د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپروژیا اتمي بټۍ اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی اړولی او د وړانګو په اندازې کې هم بدلون نه دی راغلی. په دې اتمي بټۍ کې د روسي ځواکونو د بمباری او ډزو له کبله اور لګېدلی. له بلې خوا د امریکا د انرژي وزیر جیفر ګرنهلم تیره شپه وویل چې د دې اتمي بټۍ ریاکټرونه د مخنیونکو وسایلو په وسیله ساتل کیږي او اور په داسې حال کې وژل کیږي چې ریاکټرونه روغ جوړ دي. د دې اتمي بټۍ یوې برخې د روسي ځواکونو د بمبارۍ له کبله اور اخیستی او دا ویره رامنځته شوې وه چې یو اتمي ناورین به پیښ شي. د امریکا د انرژي وزیر ویلي چې داسې هیڅ نشانه ویني چې د اتمي بټۍ په شاوخوا کې د وړانګو د خپرېدو ښکارندوی وکوي. زاپروژیا اتمی بټۍ د اروپا تر ټولو ستر اتمی برېښنا کوټ ګڼل کیږي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو اور وژونکي نو پریشي چې په برېښنا کوټ کې اور ووژني. د اوکراین ولسمشر اولیدمیر زیلنسکي نن سهار مسکو تورن کړ چې اتمی ترور ته مخه کړي او غواړي چې د چرنوبیل ناورین تکرار کړي. د دا هم ویلي چې روسیه یوازینی هیواد دی چې اتمی بټۍ ته اور ورته کوي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې داسې کار کیږي.
د اوکراین دننه د زاپروژیا د اتمی بټۍ لګیدلې اور مړ شوی دی. که دغه اتمی بټۍ بیا هدف وګرځي او لیک شي څه ناورین به رامنځته کړي. په جرمني کې مې د اتمی چارو له میشت متخصص او څېړونکي ډاکټر محمد تنها څخه وپوښتل. ده وویل
او کارتونی توکي مواد یا رادکټیو مواد نه یوازې بټۍ بلکې د هر لابراتوار په هر ځای کې دي. دا لیک سي چاپیریال ته، انسانانو ته، حیواناتو ته او نباتاتو ته ټولو ته شدید ضرر رسوي. د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري. خو آیا که چیرې یو اټومي بټۍ کې دغسې اور لګېدنه یا دغسې یو حادثه رامنځته شوې ده په اوکراین کې، دغسې وړه حادثه رامنځته کېږي، آیا اټومي بټۍ رښتیا مواد لیکېږي که نه؟ نه، اول نه لیکي، ځکه اټومي بټۍ په اوله کې د بنیادي جوړښت نه داسې نه دي لکه د نورې ودانۍ چې جوړې شوې دي. دوی د سختو طبیعي پیښو په وړاندې، د دغسې حملو په وړاندې، د اور لګېدنې په وړاندې، د دغو ټولو غیر مترقبه حالاتو په وړاندې دوی دغه جوړښت یې داسې دی چې دوی ډېر مقاومت لري.
که چېرته داسې وي نو ولې تر دې حملې وروسته لکه څرنګه چې راپورونه وایي هغه د روزنې په ځای باندې دغه مرمۍ لګېدلي دي؟ نړیوالو ډېر سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. حتی د برېتانیا صدر اعظم ویلي چې د امنیت شورا غونډه باید جوړه شي، د امریکا جمهور رئیس، د کاناډا، د او د نورې نړۍ ډېر اندېښنه ښکاره کړې ده. او حتی د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس هم په ټویټر کې لیکلي دي چې ډېر سخت اندېښمن دی.
او بالکل، ځکه مسله دا ده چې هغه مارچ چلې له پړې هم ډارېږي که نه. دغه اوسني حالت کوم وړه حادثه چې رامنځته شوې دي، هېڅ خطر د لیک نه ده رامنځته کړی. خو که لیک ځواکمنې وسلې ورباندې استعمال شي، طبیعي خبره ده چې هغه د دې امکان لري چې یو رادیولوژیکي حادثه رامنځته کړي او چاپیریال ته رادیواکټیو وړاندې او مواد او بستر کې خپاره کړي.
د راپورونو له مخې وایي دلته 15 ریاکټورونه دي چې شپږ فعال دي په دې زاپروژیا کې. که چېرته همدغه اټومي بټۍ لکه څرنګه ستاسو اشاره ورته وکړه او دا اندېښنه هم څرګنده کړله، په خپله اټومي بټۍ باندې مرمۍ ولګېږي او دا لیک شي او دا اټومي مواد د باندې راووځي، څومره صحه احتمالا متاثره کولی شي؟
دا په دې پورې اړه لري چې څومره قوي توغنده دې باندې لګېږي، څومره ضربه او تخریب دې بټۍ ته اوښتې ده. بیا دغه تخریب په اساس باندې څومره
په 1968 کال کې کله د چرنوبیل اټومي بټۍ لیک سوه، د هغه مخنیوی هم په هغه وخت کې شوروي اتحاد ونه کړ. نو آیا دوی داسې وسایل لري اوکراین او اوسنۍ روسیا که چېرته خدای مکړه چې دا مواد لیک سي چې مخه ونیسي؟
او زه ډاډه یم په دې باندې چې هم روسیا هم اوکراین او هم نړۍ په دې باندې باورې دي چې د دې جګړې د هغه قوانین هم همدغه ایجابوي چې هغه اولویتونه باید پکې په نظر کې ونیول سي. که دغسې یو حادثه رامنځته کېږي، زه ډاډه یم چې دوی په دې توافق وکړي چې اول باید دا مشکل حل کړي. د چرنوبیل مسله چې وه، هغه په هغه وخت کې د وخت شوروي اتحاد په خپله قصدن پټه کړې وه او هغه اصلي مشکل هم لاندې رامنځته شو چې دوی دا موضوع تر ډېره وخته پټه ساتلي وه، تر دې چې یو معلم په سویډن کې په تصادفي ډول باندې د دغو وړانګو د خپراوي په اړه باندې پوه سو. نو بیا له هغه ټوله نړۍ خبره کړه.
له ډاکټر محمد تنها څخه په مننه. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په دوه منیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. پری پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. البته اوس هم لږ شیبه وروسته، څو دقیقې وروسته، ستاسو یو شمېر ثبت شوي پیغامونه له تاسو سره شریکو. راپورونه، مرکې او اوریدونکي. احمد شبریم سلام. په کندوز کې خلک بیکاره شوي دي او په کونړ کې یو شمېر کسانو ته کار پیدا شوی دی. لومړی به کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې موټر پلورونکي دا شکایت لري چې د نظام له بدلون سره د موټرو پیرو پلور په ټپه درېدلی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې دوی خپلې پیسې د موټرو پر واردولو بندې کړي دي او ترڅنګ یې د موټرو بیې هم راټیټ شوي دي چې دوی له تاوان سره مخامخ دي.
په کندوز ولایت کې یو شمېر موټر پلورونکي وایي چې د موټرو د پیرو پلور کاروبار پیکه شوی دی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو له امله د دوی کارونه په ټپه درېدلي دي. یو تن موټر پلورونکي 40 کلن محمد اکرم په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل
موټر فروشي وخت کې تاولت آمده موټر فروشي وده بسیار خراب است کاروبار نیست.
کله چې نظام بدلون کړی دی د موټر پلورونکو کاروبار خراب شوی دی. یو موټر چې پخوا په $4,000 پلورل کېده اوس یې څوک په $3,000 نه اخلي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له امله ټول کاروبار سقوط کړی دی.
د دې ولایت ځینې موټر پلورونکي له خپل کاروبار نه شکایت کوي او وایي چې دوی لکونه ډالر د موټرو پر واردولو لګولي خو کارونه یې په ټپه درېدلي دي او پیرودونکي نه لري. محب الله چې شاوخوا 45 کاله عمر لري د کاروبار له نشتوالي ځورېږي.
وروره دلته وضعیت د کاري د موټر فروشانو اوس پیلي حالاتو کې ډېر وضعیت خرابه ده. څوک نشته چې خرید و فروش وکړي. هر موټر مونږ دا اوس $5,000 هم یو موټر اخیستی په $4,000 څوک نه اخلي په $2,000 موټر اخیستی دي په $1,000 څوک نه اخلي. دا ټول را باندې تاوان ولاړ دي. وخت چې ما دغه حال ورځ دي د ما نه به ضعیف خلک په کوم حالت قرار ولري.
45 کلن مطیع الله چې له 10 کالو راهیسې د موټرو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې پخوا هر اونۍ یو موټر خرڅوه خو اوس په میاشت کې هم یو موټر نه پلورل کیږي.
بازار اوس فعلا مخکې نه ډېر تفاوت کړی. موټر ارزانه شوی دی بل کاروبار نشته دی. نو ستونزې دا دي چې مونږ اوس فعلا کاروبار نشته دی. ناستونه توکل پوخره او بل د موټر نرخ ډېر ټیټ راغلی دی. اوس خلک موټر فروشي کې اکثریت خلک تاوان کوي چې کاروبار غریبین نشته دی. نو
د دوی د خبرو له مخې چې پر سیاسي تحولاتو سربیره د افغانستان بانکي نظام کې شته ستونزو او محدودیتونو هم د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د دې ولایت یو بل موټر پلورونکی 40 کلن نعمت الله وایي
دا خرید پروخ لږ دره کم څه وای داسې پیسې د خلکو بانکو کې دي. زیاتره پیسې بند دي نو چا په لاس کې پیسې نسته دي چې لاس یې ویش نه موټر راوړي دلته خرڅ کړي. نو هغه د خپل موټر په تاوان ورکوي سوګي نه اخلي. اسلامي امارات باید دغه بانکونه خوشي کړي د خلکو مشکلاتونه رفع سي کاروبار خوشي سي. اوس مثال که څوک پیسې لري بس د هغوی وضعیت ښه ده. که څوک یې نه لري اچانن سبا پیدا کول هغه در بدره دي.
د دوی په خبره کې د افغانستان اوسنی حاکم نظام د روان حالت بدلون په اړه هڅې ونه کړي او دغه راز له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي نه کړي نو ښایي په هیواد کې د بیروزګارۍ بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو لمن نور هم پراخه او لویه شي او له امله به زیات شمېر خلک له هیواد څخه ووزي.
د کونړ په مرکز او دوه ولسوالیو کې د دریو لویو ویالو د پاکېدو او ترمیم چارې پیل شوې چې پکې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کانالونو د صفایي او ترمیم دا پروژه د کرنې ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل په مرکز اسداباد اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د دریو کانالونو چې 21 کیلومتر اوږدوالی لري د پاکولو او ترمیم چارې پیل کړي. د ښاغلي حقانی په خبره چې د یادو کانالونو پاکولو او ترمیم سره به اوبه نه ضایع کیږي او ورسره به د دهقانانو د اوبو کموالي ستونزې هم هواري شي. هغه وایي په دغو کانالونو کې 400 بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وایي کوښښ کوي چې د کرنې برخې ته وده ورکړي او په یاد ولایت کې شاړي او للمیزمکې د سیند پر اوبو خړوب کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د پخوانیو کانالونو د پاکولو او ترمیم چارې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا پیل کیږي چې په یاد ولایت کې لا هم د پریمان او بو درلودونکو سیند تر څنګ زیاتې للمي او نورې ځمکې وچې پرتې دي چې تر دې دمه افغان حکومتونو یې د خړوبولو لپاره کوم عملي او کوټلی قدم نه دی پورته کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې د وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشي پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل، خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشي کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکیو ته یې زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګنده کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غونډې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوي او د کور په کور تلاشیو پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه هم رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس مهال تلاشي پیل کړي چې په سرلۍ را روان دي او دا هغه وخت دی چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي، خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشي د افغانانو حساسیت راپارولی چې له مخکې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هیرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پریښودې له اوکراین سره مرسته کولای شوی. د مقالې په پیل کې لولو چې که امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پریښودې اوکراین ته ورکړی وای، له هغوی سره به په جګړه کې مرسته سوی وای. د لیکوال په باور د امریکایي وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیون ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې له دې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اګست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د شاوخوا 85 میلیون ډالرو په ارزښت نظامی تجهیزات یې تر شا پریښودل. په مقاله کې لولو چې په دغو تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هم وی وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 45 بلک هاک هلیکوپټر، 50 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه، راکټونه او وسلې شامل وي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
زه د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ د سر په تماس کېم. خدای دې وکړي چې دا زما اواز تر ورپور چارواکي د ازادي راډیو خبریالان ورسي. ما دا غوښتنه ده چې موږ د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېرې کمزورې دي، خدیه نسته. دغه زما اواز تر ورپور چارواکي پر ورسي چې زموږ د غورک ولسوالۍ ته ټلیفونو خدیه راوي او موږ به شي پازادي پر چې ټلیفون کوی یا غونډي یا د شاګرد شي ته خېر دغه ټلیفونونه لاندې سم کار نه کوي. نو کدا غوښتنه زما د تر ورپور چارواکو ورې وي ازادي راډیو تر ورپور چارواکو پر ورسي، نو ډېر به مننه جن وکم.
ګاره کم ګرانی به خو ولاکه په جیب کې یو دی لري، مسکنان خلک یې در په در رسولو، د ډوډۍ له ولاکه لرم، د ماښام ډوډۍ چې یې خوري دا وچال دی په دې ملک کې. د قرآن دی د مرستې وجه د خانان خلک ګرځې خوري، د موټران وخلا خلک یې خوري، د خدای ریدي دا وڅه ټاکر رای لاسوله په دې
اندر واسه یم د ننګرهار پدای څخه په تماس کې ما اورورا د اسلامي امارات نه وختنه زمګا دا غدا چورورا په آتاه په میډیا کې چې غار وخی چې خپل بیرغ چې څه خبره نشته ازادي دا مګم نن نم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خته او دا بیرغ را توا ایست خطا یې ک ما ته ویلې ولې ډېر خبره مته چې بس سبق به درکوم. یعنی موږ افغانان څه په ګناخته څه څه ګنام کړی دی چې دومره ظلم ما د خدای راوسته دا سره کوم اسلامي امارات د چدي دا کارونه کوي. دا خو بیرغ د جمهوریت نه دی، یا د اسلامي امارات بیرغ د چدي دا کار کوي.
دا بیرغ خود هم د هلوس د خپل د وطن بیرغ دی. ډیر خفه کیږي په دې کار چې موږ سره دی دا کار کوي. خپل شخصي موټر کې زناسته ما نو زما بیرغ یې واسته وشته دا ولې.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو په ږغ ګڼډ ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو دمګړۍ خبرونه د پېښور ښار په زړه کې نن په جمعات کې چاودنې لږ تر لږه دېرش تنه وژلي او تر اتیا ډېرې ژوبل کړي دي. د راپورونو له مخې وروسته تر دې چې د رساله دار کوڅې د جومات مخې ته پر پولیسو ډزې وشوې، بیا ځان وژونکی د شیعو جومات ته ننوت او هلته یې چاودنه وکړه. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبرې پیل کړې چې طالبان پرې نشتي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې او ژمنه کوي چې نورو اسلامي هیوادونو ته سفر کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې افغانستان ته د خنمو دویمه جوپه استولې. د دغه وزارت ویان ایرن دام باکچی په خپل ټویټر لیکلی چې 2000 ټنه خنم د امرتسر له اتاری بندره د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسی شي. باکچی ویلي دا 2000 ټنه خنم له افغانانو سره د هند 5000 ټنه خنمو د مرستې یوه برخه ده. تر دې مخکې د هند د مرسته شویو خنمو له ډلې لومړی جوپه چې 2500 ټنه وو د فبروري په 16مه د تورخم له لارې جلال آباد ته رسیدلی وو. افغان خبریاله او فعاله زهرا جویا د ټایم مجلې د کال د غوره شزو پلس کې راغلې ده. ټایم مجلې پرون د 2022 کال په مخه د 1200 غوره شزو نمونه او عکسونه خپره کړې دي چې یو پکې زهرا جویا ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرو لپاره راغونډ شوې دي. دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې په کیف کې بیا بیا د غوښتنه کیږي چې د اوکراین فساد یې له الوتنو منع شي. د ناتو یو شمېر غړیو داسې ښکاره کړې ده چې د دې پلوي کوي، خو د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې ناتو د دې جګړې برخه نه ده او ناتو له روسیې سره شخړه نه غواړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس ته به محکمې له لوري د خپل خبریال علي هرزد زیلوویچ محکومه ولغندلې دي. محکمې پرون ښاغلی هرزد زیلوویچ په 13 میاشتې بند محکوم کړ. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر جیمی فلای په یو بیان کې وویل چې یوه بېګنا خبریال ته دا سزا ورکول په سختو ټکو غندي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوریده. کرکټ له ډګره تازه معلومات دادي چې نن په نړۍ کې د کرکټ دوه ټیسټ لوبې روانې دي. یوه د هند او سریلانکا ترمنځ ده. دا لوبه په هند کې روانه ده، البته څه شېبه مخکې د لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. بله لوبه په پاکستان کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ ده. دا لوبه تر اوسه پورې روانه ده. په دې لوبه کې پاکستان ډېر ښه بیټنګ کړی دی. تر اوسه پورې 226 منډې جوړې کړې دي. یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د پاکستان له لوري سوځېدلی لوبغاړی شفیق دی چې هغه هم لیون سپین بالر سوځولی دی. امام الحق 122 منډې جوړې کړې دي او اسهر هم 55 منډې جوړې کړې دي. پاکستان په دې لوبه کې تر دې دمه برلاسه دی، خو وګورو چې وروسته استرالیا څنګه لوبه کوي. ممکن که چیرته پیچ همداسې وي چې لوبه په بالر سم نه شي کولی، دا لوبه مساوي پای ته ورسیږي. د هند او د سریلانکا ترمنځ د 15 ورځنۍ لوبې لومړۍ ورځ پای ته ورسېده، څلور ورځې نورې پاتې دي. هند په دې لوبه کې تر اوسه پورې 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. 355 منډې یې جوړې کړې دي او دا لوبه به راتلونکي څلور ورځې هم ادامه پیدا کړي. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه لرو.
ازادي او اورېدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د تل په سیر پیغامونه تر ډیره د ورستیو اقتصادي ستونزو په اړه راڅرخي. اکثره خلک شکایت کوي چې سیمو ته مرستې نه ورسیږي او کمرستې هم ورسیږي، په ویش کې عادلانه چلان نه کیږي. دا ادعاوی لډیر وخت زموږ اوریدونکو کوي، خو په ورته وخت کې بیا طالب چارواکي او دغه راز د موسسو مسولان وایي چې دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې په مرستو کې شفافیت ډاډمن کړي. زما بریاو په لړ کې دازل د قلمدار ټولنې له یو بنسټ ایښودین کې عطاولا ویسا سره غږېدلی یو. دا مرکه هم ورسته راځي. خو راځي په فایل کې ستاسو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار سے خبر کوم چې دا غمر سي چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې دي کار څه دي د شپې باري جو دي باري خو هلم کې سو کنه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي د لسم فر پیغام دی نه شریف دي د مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز تور مخینه د آزادی رادو کوم کدا سلامونه نه احترامات ورنه کوم. بعد سلام اورورا پشپاگم نه ها د نگرهار مولی خلیفہ ملو ته اورورا کو خدای دې ایوانان یا زتر ملدار دی زتر ملدار څخه او غریب ختم سو ایک مواد ولا کوم کو سو ولا خیمه ځون کو په خدای کې نو کا ور کی ما شهران اور غری او اچم ولا کوم درازور ډبولی د ازادي رضون خیش کو ته پیغام ته نشر کی او تور
سلام علیکم. زه علیم جون غاگیگم په پازل غاگیگم د علیم جون زوی د شټوب دی بډا خلونه هیله مې دوه چې د شټوب په سیمه کې پارن تازه شوی دا او ته زره وته سا غونی ورکړی دی ټول خلک وایي چې دا ولستین زر روپۍ دی د امارات اسلامي نه مې هیله کیږي چې دوی ته باید جدي پرلونه وکړو چې دلته خلک ډېر مشکلات دي وړکه ماته دي هر شی کې ماته دي چې دوه بعد دو بعد انجینرانو پوښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري. مثلا دغه پیغام د موټول ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته نشر کړي.
الو سلام علیکم. زه سید احمد میدان وردګو ته خمیړی کني ولې د شټو پښیمه کې پرون د پیسو توزیع وا ولسم زره په اوازې دوه در زره په او د ولسم زره اوازې وسه اته زره روپی ورکړی دی. دغه هیله کېږي دغه غټو چارواکو ته وویل شي چې دغه انجینران د دغو مسکینانو غریبانانو پیسې په دوی کې خوري. مسخه د دغو کوشش زر وکړي چې دغسې بد خیانت ونه شي د دو زر تر زره جلایګیري وشي. السلام علیکم.
ما پیغام کته سو ورځانه بیا سلامونه وایم. حقدل د هلمند ولایت د شرفه تماس کیم. دغه اسلامي امارات پر مشرانو باندې دغه غږ کوم چې دغه مرستي د مسکو متکې سمنه یې شکیږي. یعنی دغه څه خلک را معلوم دي چې درې وسلور باوري لري مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده او دا څه خلک را معلوم دي چې په وسلور سوا اغوامي او په درېنیم سوا اغوامي یو من غنم په فور انولې دي. یعنی دغه مرسته په دلا کې یو من کوته تر وسه پرې وړي.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته سلام علیکم. یعنی سیار ته دا خبره کوم دایله لرم چې دا موږ د وګړو سره ډېر مشکلات راغلي دي. ډېر مشکلات سره مخامخ یو کچیر دا موږ د وګړو غم راوخلي. موږ باراني او بوت تلويش کاله عمر تیر کړی دی. موږ اوس کلونه وچ دي او به وچ سره د وګړو سره د مشکلات سره مخامخ یو او بل هسپتال سره مخامخ یو. ډېر له مشکلاتو د هسپتال مشکلاتو سره مخامخ یو. هسپتال نشته. مریضان درې زره څلور زره روپۍ موږ موټر ته ورکوو. دا ډاکټر چې مریضان رسوو مګر هلته دوا د لږ قیمت دی. پر موږ باندې ډاکټرانو او د اوبو ډېره کښتې دی. نو که دا مهرباني له موږ سره وکړي دا زموږ مشکلات حل کړي نو ډېره مهرباني به یې وي. تشکر وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن پکار دواکه مده شلمند ولایت واشیر ولسوالی د مرکزی ناوی د لوی پنار لسیم څخه. زموږ ستوند دغه د چې زموږ په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو افغان د سیم به چې هغه د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زموږ د اسلامي امارات او د مخابراتو وزارت او د روان چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د شلمند واشیر ولسوالی ته جدي توجه وکړي ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راښکار دي. نو د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسلمانو تر غوښو ورسوي.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اسماعیل نورستانی هم د نیلستان نه پیغام پرېږدم. اسلامي امارات راتګ سره د مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. د دې په ځای چې مسلکي ښوونکو ته معاشونه زیات کړي دوی یو دم د دوی راتګ سره مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. غوښتنه مې دا ده چې مسلکي ښوونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي. وسلام.
رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام وایم، خدای دې وکړي چې زما سلام دوی قبول او منظور وګرځي. دا غوښتنه مې ده له ملا حسین چا صدر چا چې د پاکستان بارډر کدي تورخم والي او کدي مثال سپین بولدک والي د ټول یزاوي مثال د دوو کلو کې خروج او دخول د دوو کلو کې په یوه ناس کې به موږ څه وکړو؟ زه خو د مزدوري له اخباره کوم ورې خوڅې بوسولې د بل کاروبار له اخباره نه ځو، خو چې مزدوري له اخباره ځو خروج او دخول ټول د دوو کلو یزا شي نو موږ به ډېر خوشحاله یو.
زه د کندهار ولایت د چیګسلی ناوې څخه خبرې کوم. یو وخت وایي یو سړی بلبل ټینګ کړی وو، نو دې بلبل وایي یو څومر شد داستان وایه او ریزه کاوه، نو باره دا بلبل یو وخت چپ شو. دا بلبل چې چپ شو باره دا بلبل د خاوند سلیمان علیه السلام ته رالی، باره ورته وویل ستا قربان شو دا بلبل دا ښه داستان وایه، مګر اوس چپ شو. باره چې راوړ بلبل چې ورته راوړي، باره بلبل تو زه ولې دمخ ښه داستان وایه وو ښه ترانې ویل اوس نه وایه. بلبل ورته وویل ول درمخ مې الله پاک شه له خوته ژړله فریاد مې کوي، الله پاک له خوره ته وویل چې صبر وکړه. نو اوس ما صبر کړی باره سړي ته وویل چې بلبل داسې وایي. نو اوس هم چار صدا د فریاد وکړي څوک نه سچ په فریاد به ورسېږي، صبر والا جل له خوته وکړي الله مهربانه دي.
السلام علیکم، زه مختار احمد کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش لیک چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي کې اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي، او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې دغه وایم چې دا وایي چې یو اسلامي ټولنې د انسان یو اسلامي او شرعي ساتنه کوي یا روزنه کوي، هغه بیا چې د انګلی سره یا د ښځې سره قربغل شین هغه د خپل خور ته سر ګورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل شوي وو، بنا په حد سره دی حد کړل شو، په دغه حد کښې چې شهید کړل شو، نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو او هغه څه باندې هم شیطان غلبه وکړه، خو په موږ باندې د طریقه اولاد سره شیطان غلبه کوی شي. والسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبان حکومت سړی غولۍ والا سړی غولۍ ځکه یې غولۍ چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو، مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو، نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي، هسې غولول کوي. دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی. والسلام.
الله، السلام علیکم. زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کښې دي. څو واره ولایت مقام ته لاړه، مریضه مې ورکړه مجیرونو ریاست ته، ولایت مقام ته مونږ ته ستا چې زنګ وهو، مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي، مونږ چا ته سر وشکوو، چا ته فریاد وکړو. د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي. نو مونږ هم اسسې کلي کښې بنډو کښې مونږ پاتې یو، هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه ډېر رادیو ته تلیفون کوم. دلته یو مایوبه یم، هېڅ کومک را ونه رسېد. سبتې نام یې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم، ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خو ورکوي، میاشت میاشت هم ورکوي. بیا پرون داسې رادیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست و، نو اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی ته عمارت څه وړاندیز لري، دغه اوس ماچ ورکوي نه ورکوي یو څه رقم دغه باره کښې عمارت یو پرېکړه وکړي.
السلام علیکم، زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي،
بار ملکوں کی سگٹ نہ خپل وطن کی آزاد کی آباد کی طالبان و سر جامعہ حکومت سر بھی مرست ہو کی خارج کی گئے انسان تھا جو انسانیت کا سر نہ قتل کی گی بلکہ وہ لوڈا بوال کس طرح عزتی ہو گیا اب روئی کس طرح کا یہ بولا وہ چمڑی پیدا کیا گزارا بھی کوئی کی وہ سلام داس آدمی رانونا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے احمد